ډیره مننه نایمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی او په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. د راپورونو په سر کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت او ملګرو ملتو د غزنی پر ویلیسې د وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسې حمله پکلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 تنو ته ورسید او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینې امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسې حمله پکلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د شونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ملا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیشه کې تر لس زیات شونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته یووړل. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمېر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلی او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په هرات د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میر ګلابودین میری فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته د لارو د بندیدو له امله د مرستې مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي چې د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 1 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
تیر کال ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا درې هیوادونو، هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور، ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندېدل تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. روسیه په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروف و پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیه غږ وکړ چې له وینزویلا ووځي. خو روسیه ویلی چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون شنبه مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسئله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نه شي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیکې خیریه موسسې په یوه مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. او په اوکراین کې نن یک شنبه د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشرۍ چوکۍ ته نه دشتنه کاندید دی. خود عمومی نظر پوشتنو پر اساس گمان کشی چه دری کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانه صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیدین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلی چه که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومانو خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزی په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه جای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر ښوونځي حمله پکله کغندي. د مخابراتي شرکتونو له خدماتو خلک شکایت لري.
داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف ډیر ده، انټرنیټ سم کار نه کوي.
خو اترا یا د مخابراتي شرکتونو د خدماتو د تنظیم اداره وایي له مخابراتي شرکتونو سره خبري کړي. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته بولو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لسکنو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړي د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخ ته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تېرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچا یې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسی خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه خور څه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي رادیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی لاندې ولسوالۍ څخه د شنبې په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړي مرکز ته ځان سره د احتجاج په توګه راوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخ ته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر ښکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوو تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
دمانوم نسولاد
دلته ستاسو شهیدان دي. په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبر نمی او کلند
اوسون کې
اوسه کال دوم سیم ته ولار.
دمانوم لا کرم لا جان ده حالت نو د اوانونو غږم واوري دو ذاتي شاول ولیکام نور والا لیکان دي کلی راغدو وای په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانونو لکونو فرات
دغه مکتب ته نږدې پوسټه ده،
واسو مرکی پوسټ
هغه پوسټه فیرونه کړی دي.
دا سیمه یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي شوی او په بیا بیا ولسی خلک وژل شوی دي. ازادي راډیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مزی په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه جای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وای چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګدانن پیښه زده ځنه طالب سپه مکتب کې خالص اندرته شاګردان خوونکو.
که د سیمې خلک د دغه اوان پړه د امنیت سرتیرو پر غاړه ورچوي. خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه مرمۍ چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده ځکه دښته ده او د دښتې یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخ کړی او د دښتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي. په منځنۍ ساحه کې هم مکتب یا ښوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزني په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل سوي وو. دوه ښوونکي او پنځلس زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیښې د افغانستان د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت خبرګون ښودلی دی. ملګرو ملتو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. په غزنی کې د والي ویاند ویلي د پیښې په اړه یې څېړنې پیلوي. نور جزئیات د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندی نوریا نصحت د جګړې د ټولو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي.
ای
مسئله موږ سخت اندیښمن کړی. موږ په شدت غندو. موږ بیا هم د جګړې د ټولو خواوو څخه غواړو چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو امنیت په پام کې ونیسي. نصحت وویل چې په افغانستان کې هر اونۍ پر زده کوونکو او د معرف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغې وویل چې د معرف کارکوونکي او زده کوونکي د جګړې او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت له امله تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل سوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمیان دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلی و. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورتوغول شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېلې خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 زده کوونکي زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده. خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړلې پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د کابل شهر ګنش پیروسیدونکي په دې شهر کې د جنایي جرمونو او په تیره بیا د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي چې پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې شهر په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړیو په ویر پیدېږي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. دده د ترزوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو دده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ ووهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاقوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وایي د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلنه نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډېری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافت اورګانو ته په شمول د امنیه قوماندانۍ څخه هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسېدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړیو پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
وروسته له دې چې د افغانستان د نجونو د فوټبال پر ملي ټیم د سپورت د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې ادعاوې وشوې، دا برخه له مالي ستونزو سره مخامخ شوې ده. له دې ادعا وروسته مالی تمویلونکو خپل ملاتړ بند کړ، کورنیو اعتراضونه وکړل او خپلې لوڼې له لوبو راوګرځولې. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او څو نورو چارواکو دندې ځنډولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغه د دې قضیې د پلټنې سپارښتنه وکړه چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په نومبر کې راپور ورکړ چې ځینې لوړپوړي چارواکي د نجونو د فوټبال ټیم له هغې ادعا سره تړاو لري چې وایي د فدراسیون د چارواکو لخوا جنسي دورول سوي دي. د دې فدراسیون مشر کرام الدین کرام پر ده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د شوزو د فوټبال فدراسیون غړی ارزو رحیمی وایي له هغه وخته چې د دې ادعا پلټنه پیل سوې، ځینو لوبغاړو له افغانستانه بهر د پلان سوي دوستانه لوبو تمرین پرېښود. د وو نجونو لخوا د جنسي ځورونې د ادعا وروسته ځینو کورنیو خپلو لوڼو ته اجازه ورنه کړه چې فوټبال مخته یوسي. سمیا حماسی له وو کلونو راهیسې د دې ټیم غړی وه. هغې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې کورنۍ فدراسیون، پوهنتون او حتی له کوره د باندې وتلو ته اجازه نه ورکوي. ځینې دغه لوبغاړي چې په نومبر کې د لوبو لپاره ازبکستان ته تللي وې، په هغه ځای کې د میشتو افغانانو له پیغورونو سره مخامخ سوې. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ډله په 2018 کال کې جوړه سوه، خو ځینې محافظه کار افغانان د سپورټ په ډګر کې د ښځو د ګډون سره مخالف دي. د هلکانو د فوټبال ټیم د حکومت لخوا تمویلېږي او د پسرلي تمرینونه یې پیل کړل، خو د نجونو د لوبډلې تمرینونه لغوه سوي دي. الکوزی ګروپ په فبروري کې د نجونو د فوټبال لوبډلې ته خپل کلنۍ $850,000 مرسته وځنډوله. تر هغه وروسته د هومل په نوم د سپورټي کالیو د تولید شرکت چې مقر یې په دنمارک کې دی، په نومبر کې خپله مالي مرسته ودروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اوس یوازې د فیفا، د فوټبال آسیایي کنفدراسیون او د حکومت لخوا تمویلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سوپروایزر یوسف کارګر وایي د الکوزی ګروپ د مالي مرستې پرته به د فوټبال د ملي لوبډلې ټولې لاسته راوړنې ناممکنه وي. الکوزی ګروپ وایي د نجونو د فوټبال ډلې تر ادعا وروسته د اداري خلا رامنځته کېدو له کبله یې خپل ملاتړ لغوه کړ. لا هم د دې قضیې پلټنې په لومړیو پړاوونو کې دي. د لوی څارنوالۍ د جنایي تحقیقاتو د څانګې مشر صادق فراهي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي څېړونکي فرانسې، ډنمارک، سویس، جرمني او یونان ته ولیږي څو د هغو لوبغاړو سره چې په بهر کې ژوند کوي خبرې وکړي. فیفا بیا په دې اړه خپلې جلا پلټنې پیل کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وصف اجمل اندرته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان جنوی ولیکنه خبره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو جنو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. دا لیکنې لیکواله دانا هرمن په یوه برخه کې وایي اوس له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي. په دې هیواد کې دننه او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم بخۍ له لاسه ووزي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان جنو د ټیم د بنسټ ایښودونکي او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولې. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډېره لیوالتیا لري په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاده نه ایستل کېږي. ورځپاڼه وایي تېره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ویزې په تېر مني کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډېره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا نجونې د سولې لپاره لیواله دي خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کېدای شي د افغان نجونو ارزوګانې وڅپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلنې نجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي دغه تنجونې د کور د نارینه و لملتیا پرته له کوره بهر نه پریښودل کېږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د کارونو د پایل پاړه وایي مخکې له دې چې دا هر څه پیل شي یوازینی روبوټ چې د نجونو لیدلی و هغه ډرون یا بې پیلوټه الوتکې وي چې امریکایي ځواکونه یې افغانستان کې کاروي او له تلویزیون پرته یوازینی امریکایان چې دوی لیدلي و هغه په زغروالو موټرو کې امریکایي سرتیري وو. یو شمیر نورو لویدیځو ورځپاڼو بیا د امریکایي کیتلن کولمن او د هغې د کاناډایي میړه جاشو بویل په اړه لیکنې کړې چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل و. دا ښځه او میړه اوس خپلو کې په کورنۍ شخړه اوښتي او کیتلن خپل خاوند په ناوړه چلند او ځورونه تورن کړی. د ګارډن برتانوي ورځپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرلیکې دی هغه امریکایي ښځه چې افغانستان کې تختول شوې وه وایي د خاوند ځورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنې ویلي کاناډایي خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د یرغمل پر مهال او تر یرغمل مخکې او وروسته ورسره له تاوتریخوالي او خشونت ډک چلند کړی.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیې او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د وینزویلا لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللي دي. واشنگټن په وینزویلا کې د دې پوځیانو د حضور غندنه وکړه. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگټن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیه کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته شمیر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي دې وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې شي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې د روسي وسلو تر ټولو لوی خریدار ده. د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمن د جمهور رئیس په توګه پیژندل دی. خو روسیا او چین په وینزویلا کې د لانجمن ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د وینزویلا اپوزیسیون وایي چې مادورو د جمهور رئیس په توګه مشروعیت پایللی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکاره کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین په اړه له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریس کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځئ د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم له ځان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شان به پر از د قیوم عتل پنوم دیات پروګرام یو تن تابع کون کی آزادۍ رادیو ته ویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکر پنوم اشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته د پیغام رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سین پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړئ.
د شمس الله زیار مل پنوم یو بل مدني فعال وای دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څه لري پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنۍ ته وایي چې د نوري نړۍ سره د خپل هیواد د سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ اربتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکړو چې دوی خپل بچیان زده کړو ته وهڅوي، مکتبونو ته ولېږي چې په وخت زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل
مختلفو ولسوالیو ته به څو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډېره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډېر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دي وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي ټولې هغه مخابراتي کمپنۍ چې د انټرنیټ او خدمتونو کیفیت ټیټ وي جریمه کیږي. د دې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په دې برخه کې د دوی تخنیکی ټیسټونه روان دي. د موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریز کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو افریکانس لویه پانګونه کوي تر څو کیفیت ښه سي. اترا همدا شان د جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي انشاءالله لا تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوختې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اتره اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړې چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. کته هم خلک د اتراله دی اقدام هر کلی کوي، خو وای چې مخابراتي شرکتونه زیات ستونزې لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې دوهمنی مایته رسیدو. د خبرونې په دوهمنی مای کې